السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په لاندو خبرونو باندې وکړو د راپورونو لمخې د طالبانو پولیساتي ځواکونه او پاکستانی پوځیان نن یو وار بیا پر ډیورند کرخه په جګړه اوختي ډیره د راپورونو په اساس نننۍ جګړه د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند یوې سرحدي سیمه کې له سهار راهیسې پیل شوې ده د دغو نښتو په ارتباط باندې تر اوسه د تلفاتو او یا نورو اوښتو زیانونو په تړاو دواړو لوریو څه نه دي ویلي وړاندې به په پروګرام کې په دې اړه نور جزئیات هم واورئ د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خبر کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری هم مشهور دی د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوه د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و دی په هغه برید تورن و چې د 2019 کال د نومبر په دویمه په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی و طالبانو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د ټول شمول حکومت د جوړېدو وړاندیز رد کړ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د ایکس پاڼې له لارې خپور کړی ویلي د دوی حکومت هم شموله ده دوی د روسیې په ګډون نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي او افغانستان هم د نورو هیوادو په چارو کې مداخله نه کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په موسکو کې خبري غونډې ته ویلي و په افغانستان کې داسې حکومت ته ضرورت شته چې د ټولو قومونو او سیاسي اړخونو استازیتوب وکړي د لاوروف په وینا په افغانستان کې که څه هم فعلاً وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو د حالاتو د خرابېدو لپاره بستر مساعد دی له ازادي راډیو خبرونو ته خواګیست د خبر پختونخوا په باجاور کې د عبدالرحمن په نوم یو ډاکټر چې د ماشومانو د ګوزان د واکسین له کمپاین سره کار کاوه وژل شوی ډاکټر عبدالرحمن پرون ماښام په خپل موټر کې روان و چې ناپیژاند وسلوالو د ده پر موټر ډزې وکړې د پاکستاني چارواکو په وینا دا ډاکټر سخت ټپي و او وروسته په پېښور کې په یو روغتون کې سا ورکړه تر دې مخکې روانه میاشت په باجاور کې وو پولیس چې د پولیو د کمپاین د غړیو ساتنه یې کوله د سړک د غاړې د چاودنې له امله وژل شوی و پاکستاني طالبانو د دې پولیسو د وژلو مسؤلیت اخیستی اسرائیل نن د غزې په جنوبی برخه وروسته تر دې بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جیو بایدن د غزې تر جګړې وروسته د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ عیني شاهدان وایي پر خان یونس اسرائیلي ځواکونو د شپې په مخه بمباري وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دسمبر له 23 را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون وغږېده د اسرائیل مشر د یو فلسطینی حکومت له هر راز تاسیس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل تر څنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو خبره کوي جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کې ناسته د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په یو سیمه ایز وخت 12 بجې او 40 دقیقې اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لزمکې سره تماس ټینګ شو جاکسا د اندېښنه ښکاره کړ چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی شوروي اتحاد چین او هند توانېدلي وو د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضايي بیړۍ کېنوي او د 19 کلونو څخه د لک عمر کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ټیمونو نن لوبه روانه کړې ده پاکستان پچا ګټلې او بیټنګ یې پیل کړی دی د کرک انفو ویبپاڼې د راپور په اساس پاکستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې تر دې دمه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو په وړاندې په شاوخوا 48 اوورونو کې 209 اویا منډې کړې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د طالب پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې دي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې نن یو چاودنه شوې
د انفجاري موادو له امله په یو کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې له امله یې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی او دوه نفر پکې شهیدان دي، دوه نفر زخمیان دي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تابع عکس خپور کړی او ویلي دي چې دی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په ایران کې پټ دی. د ایران چارواکو له خلکو غوښتي چې د دغه کس په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. د یو کارپوه سره هم غږېدلی یو.
دغه مجرمین که ترورستان و که د جنایي جرمونو د سیمې هېوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو کونړ ته نن په سرکانو ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې سره څیرمه د طالب پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. اخوا په کونړ چپې درې ولسوالۍ کې هم یوه چاودنه شوې چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د همدغو دواړو موضوعګانو د تفصیل لپاره ورزو خپل همکار ته چې له سیمې له موږ سره جزئیات شریکوي. مهرباني، موږ ستاسو غږ لرو که د نښتې په اړه باندې اول راته ووایئ چې په کومه سیمه کې پیل شوې، له څه وخته پیل ده؟ مهرباني.
مننه د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. نن سهار 9 بجې د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل ساحه چې د ډیورن کرښې سره نږدې پرته ده، بلکې په کرخه په همدغه ساحه کې تیره شوې ده. دغلته پاکستاني ځواکونو غوښتل چې نوی پوسته جوړه کړي. طالب پولیسات ورسره خبرې تاوې کړې دي، منی کړې دي، خو هغوی نه دي شوي په دې خبره. او هغوی جګړه شروع شوې ده. دغې جګړې تقریبا د 9 بجو نه تر 11 بجو پورې دوام کړی دی. اوس جګړه غلې شوې ده، خو د طرفاتو په اړه څه معلومات نشته دی. د سیمې اوسیدونکي او یو شمېر امنیتي مسؤولین وایي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې په دغه څلورو لسیزو کې چې مخکې راشي او ډېرې مهمې نقطې ونیسي. دغه نقطه چې کومه د ګنجګل ساحه کې ده، دا موچته ساحه ده چې نورې سیمې ته نه پوره ښکاره کېږي. دوی هڅه دلته پوسته جوړه کې، خو جمهوریت په وخت کې هم د دې مخالفت شوی. اوس هم طالب چارواکو او طالب وسلوال ولته چې کوم میشتې هغوی مخالفت کړی دی او د دوی مخه یې نیولې ده. بل پیښه چې کومه په چپې دره کې رامنځته شوې ده، ستانکزی صاحب، هغه په یو کور کې چاودنه شوې ده او پکې څه درې کسان یا دوه کسان وژل شوي دي او و زخمیان دي. مونږ ته د دغې پیښې په اړه، د رامنځته شوې پیښې په اړه، د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ریاست مرستیال احسان الله داسې معلومات راکړل.
نن غرمه 10 بجې شاوخوا په وخت د چپې درې ولسوالۍ د ترنیک په کلي کې د انفجاري موادو له امله په یو کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې له امله یې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی او دوه نفر پکې شهیدان دي، دوه نفر زخمیان دي. په زخمیانو کې د بعضې زخمیانو حالت نازک ښودل شوی دی. ویل کېږي چې دغه مواد، انفجاري مواد، په سیمه کې د قانونو د استخراج په خاطر باندې ځای په ځای شوي وو چې د چاودېدو له امله یې دغه پېښه نن غرمې رامنځته شوې ده.
بله، مننه کوم چې په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو او همدارنګه طالب پولیساتو ترمنځ د نښتې په ارتباط مو راسره جزئیات شریک کړل. د دې موضوع لپاره به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو کور ودان. زموږ همکارو له سیمې موږ ته معلومات راکړل چې هلته په سرکانو کې نن سهار جګړه شوې وه او اوس د راپورونو په اساس دغه جګړه درېدلې ده. دا ورسته له هغه چې د طالب پولیساتو په خبره باندې چې پاکستاني ځواکونو غوښتل هلته په یوه سرحدي سیمه کې تاسیسات رامنځته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
راځو د پروګرام بل مطلب ته. د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف پنوم د یو افغان تبع عکس خبر کړه او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه لمشران څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یې غوښتي چې د داعش خراسان څنګه د غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پانتون په ډلیز برید کې هم ښکېلو او دغه برید تراهو. په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پانتون باندې ډلیز برید وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت د جمهوري نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا یې د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتېد او د راپورونو په اساس ایران ته اوښتی دی. په دې اړه باندې رپورټ ته غوږ شئ.
وروسته له هغې چې د ایران په کرمان ښار کې په شویو خونړیو چاودنو کې د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د وغړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړې اعلامیه کې ویلي، یاد کس چې په عادل پنشيري هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاع کې دا هم راغلی چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشي شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال د تهران لویدیځې برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشيري یو کس هم خپور کړي. د هماغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2000 کال په ډسمبر میاشت کې په شدید مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارش هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي، خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړ او ویل چې د پنشیر اصلي اوسیدونکی دی چې د کابل په پولی چرخی کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي، دغه د معلوماتو لمخې د جمهوري حکومت په وروستیو کې واځي په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکومو بندیانو.
دا هغه لوی امنیتي ګواښ دی چې هم دننه په افغانستان کې دا وستیستي، هم طالبان ګواښي، هم افغانان ګواښي، او په عیني ترتیب دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي، کنه د ده په خبره وروسته به یې ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترک همکاري سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دې هیوادونو نه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو په شیمیشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پیښې کېدې، خو اوس په موټرو، سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بېرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی ګلنبی وایي د نامنیو پیښو آن کاروبار زیانمن کړی دی.
کابل کې اخره کې د داعش له خوا بریدونه زیات شو، نو واقعا چې موږ ډېر زیات ویرولو او زړه ته مو ډېرې زیاتې اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان دوکان ته ځو، دوکانونه دي، یو 5 روپۍ خپلې کورنۍ لپاره ګټو، نو که رښتیا وو موږ دغې سوچ کوو هسې نه شي موږ دغې 5 روپۍ ګټې نه هم ورزیږو، ځکه وطن حالات هم په دې رقم دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. یوه اونۍ وړاندې د رواني جنوري میاشتې په درېیمه شپږمه او اتمه نیټه د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او له دیرشو ډېر ټپیان شول. په دې کې د دوو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو. هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعت.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو دوو هیوادو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت، زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو له 2024 څخه تر 2025 کلونو پورې له 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې میشت د کوربه ټولنو 2.5 میلیونه وګړیو سره 640 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوسمهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 85% یې ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړي توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.5 میلیونه افغان کډوال میشتي چې 1.5% ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر وایي یو شمیر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمیرنه شوې، خو هغه بې اسناده کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت بېلابېلو ارګانونو سره په اړیکه کې دي، څو د گردش اطلاعات خبري اژانس دوه نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشې کړي. د یادې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز آزادي راډیو ته وویل د رسنیو اړوند ټولې قضیې باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې او د شکایتونو د څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب شي. د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس د امتیاز خاوند احمد جواد رسولي او د دغه اژانس مسؤول مدیر عبدالحقمیدی د پنځشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا د گردش اطلاعات خبري اژانس د دوه نیول شوي خبريالانو احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدی د خوشی کولو لپاره هڅه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت بېلابېل ارګانونو او د نیول شویو خبریالانو له کورنیو سره په اړیکه کې دي، څو دا ستونزه حل او یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي شي. د یادې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روز پنجشنبه صاحب امتیاز و مدیر مسؤول
د پنجشنبه په ورځ د گردش اطلاعاتي خبري اژانس مسؤول مدیر او د امتیاز خاوند یو امنیتي ارګان ته غوښتل کېږي چې له بده مرغه تر اوسه بیرته خپل کورنۍ او تنه دی ورغلی. هڅه مو کړه چې د دوی د خوشی کېدو زمينه برابر کړو، خو لا بده مرغ بریالي نشو او هڅه روان دي څو دوی خوشی شي. زموږ غوښتنه تل دا و چې د رسنیو اړوند ټولې قضیه باید د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب شي.
شکایت به رسیدګي به تخلفات رسنۍ پیګری شوه.
احمد جواد رسولی د گردش اطلاعات خبري آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسئول مدیر دی. گردش اطلاعات خبری آژانس د روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ او په فعالیت پیل کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې دا دوه خبریالان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دوی د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د خبریالانو ملاتړو یو شمېر بنسټونو ته یې د دوی نیول تایید کړي او ویلي دي چې له پوښتنو وروسته به خوشي شي، خو د هغوی د نیولو لامل یې نه دی په ډاګه کړی. که څه هم مخکې تر دې د طالبانو حکومت د نورو نیول شوي خبریالانو په اړه ویلي چې د خپلې دندې له امله نه دي نیول شوي، خو د ښاغلي رسولي او حمیدي یوه همکار چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی د خبریالي د کار له امله نیول شوي دي. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د گردش اطلاعات خبري آژانس د خبریالانو نیولو ته په اشارې سره ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو توقیف د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ښکارندوی کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضایي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12:20 دقیقې اعلان وکړ چې فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او له ځمکې سره یې تماس ټینګ شو. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د جاپان فضایي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعاله دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، خوانه شوروی اتحاد، چین او هند توانی دلی و چه د سپوږمۍ پر سطح خپل فضایي بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې په خوا سپوږمۍ ته استول شوي وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو، خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې آسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي، او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولیشي، خو 2 ځله ناکامه شوی و. راپورونه مرکې او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ولې یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي؟ د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیری موضوعات پر ځای د دې چې په اړه پلټنه وشي هر څوک پرې له معلوماتو لرلو پرته تفصیل لیکي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کارونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډیری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کارونکو ترمنځ تر ډیره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا کې یو شهدا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی او دا غي یو وجه خدای کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاری خپل ډېر د لیکلو د نظر څرګندولو وړتیا نه لري بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یې هماغه کاپي کوي پوسټ کوي یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی داسې انتقادي فکر په کې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې له ستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي او د ټولنیز ثبات له منځ تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ جګړو، بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډېره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي. چې
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د کلالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لوېدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کلالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کلالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کلالي کوله، خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخښه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپږ یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي، شپږ جمعتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسک کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلی یو بل کلال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې، ستړی کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه لیکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاتې دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم واسطه دولت ما را حمایت کرد، امی قسم خدا پیش مبرم، اگر نه که در قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنه یا وخت کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې، مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز و، خو اوس په کې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي، خو په غزنه کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره کار روان ده. مخکې شپو کې تاسو شاعر سره دلته د وزارت د تجارت وزیر راغلی و. په غزنی کې د یو سیتوا پارکونه به دغه سي درې پارکونه صنعتي پارکونه یو خپې پارک چې سپندې په دښته کې به جوړ شي، نو د دوه استخره دپاره کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپې مصنوعیو دپاره انشاءالله دغه کار چې په ټپه ولاړ ده یا مثلا کم شوی ده دا به ډېر رشد سره پیدا کړي.
د کلالانو سیمې اوسېدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډېری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلې دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. لنډ خبرونه ته بیا هم تاسو ښه راغلاست. د ایران د استخباراتو وزارت یو افغان عکس خپور کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیره مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیره په هغو ورځو کې د باګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوه. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیره د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. د راپورنو لمخې نن د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورند فرضي کرښې سره څیرمه د طالب پولیساتو ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. د راپورونو په اساس نښته له سهار ورسره هغه پیل شو چې د طالبانو په وینا پاکستانی ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه تاسیسات رامنځته کړي او دوی مخنیوی کاوه. طالبانو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د ټول شمول حکومت د جوړېدو وړاندیز رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي د دوی حکومت همه شموله ده. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په موسکو کې ویلي افغانستان کې داسې حکومت ته ضرورت شته چې د ټولو قومونو او سیاسي اړخونو استازیتوب وکړي. د خبر پښتونخوا په باجوړ کې د عبدالرحمن په نوم یو ډاکټر چې د ماشومانو د ګزڼ د واکسین کمپاین سره کار کوو په یو برید کې وژل شوی. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. او د کرکټ له نړیوال سیالیو څخه دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیمونو نن لوبه کړې ده. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د 19 کلنو ټیم د افغانستان د ټیم لپاره د 215 یو منډو هدف ورکړی ده.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی له امله څه نسو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان خرڅ کړی دی، کالی مالی د چې چیو ټوله زندگی مې په همدې خراب کړل. همدا اوس کور کې چی هم نه لرو.
دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب تو ورته وګوره، سا یې لنډه لنډه کېږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
هو ډاکټر صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسي کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وو. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشړلو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 25,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کېږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر له نن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړېږي.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینهوو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بېوزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بې وزله دي. څرنګه چې سږکال د نشئی موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فرای ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې یې درې جریب مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قوماندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیاتو پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5-3 جریب په مابینځ کې دغه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کال پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته هم چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، دغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعنو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوې د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوې او اوس بیا غواړي چې درملنه یې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چې ټوله زندگی مې په همدې خرابه کړله. همدا اوس کور کې چیم نه لرو، شاملونه مجبور چې د کور سامان خرڅ کړي چې همدغه عمل کې دغه شو. خسرخیل مو خاوند مې موږ ټول د کوره ویستو، اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په همغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یوه معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
د افغانستان ډیری خلک آن دا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته په سپکه سترګه ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ یې تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپل ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دی دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی به اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوانه سپورت نکېږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي، کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړېږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندۍ ته ادامه ورکړي. موږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوی او کومه برنامه چې موږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوی، همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بېرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیته لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، د تمنګه لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروټینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي، یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک ټاؤٹ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس 10 تر 30 درجه نظر مردانه ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر د 45 نه لوړیږي، نو دوی کې نظر د ځوانانو نه 6 درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کېږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کېږي، د زیات وزن او د فزیکي کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کېږي، د وینو غوړوالی په رګونو کې، د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کېږي، د ځیګر ناروغۍ همدارنګه د الکول یا شراب څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فرختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کېږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کېدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کېدل او په زیات اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کېږي. سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یو پوید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا تین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرو مورفین، کودین، میفریدین، ترامادول، هایدرو کودین، فنتانیل دا خپل طریقه کافین دوی اکثر فشار لوړوي، همدارنګه چرس سم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار چټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار چټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار چټوي.
نشه یي مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغېزه کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ و؟
کله چې دوی مخدره توکي استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدلو، همدارنګه د ټوټېدو سبب کېږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي، خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي، هغه استعمالوي، نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او ک چرس وی، شراب وی، الکول وی، هیروین وی، ټابلیټ کا وی، مورفین وی، فیتیدین وی، کوډین وی، هایدروکوډین وی، پیتیدین وی، زیکاپ یا پریگاپالین، هغه شربتونه چې د تخلي د پاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو د پاره اوس استفاده کوي، چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدېدلې زیاتېدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي، آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
که چیرته فشار د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي، نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي. او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري، نو امکان دې ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي، خو یو د شدت یا د لوړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوتنه، یعنی نسبتا د پخواني وخت سره ښه وي، ځکه چې یو د خطر فکټور کم شوه.
یو متات څو وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي؟
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او د هغوی استعمال فری دي، نو انشاءالله فشار به یې منظم پاتې شي. او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، نو طبعا چې فشار به یې خرابیږي او نور هم ضمني ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاوکو.
رازا رازا پا خواخت که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غاره چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سه مردار شای دایی چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اثره کینه.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې افضل خان د خپلې ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي او غواړي چې په یوه مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پرېکړې کوي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، د خدای په اړه ژر کوه، زوی مې مري.
بس بس، دننه راوله، راځه راځه، دغلته دغلته راوله.
ډاکټر صاحب ژر کوه، زوی مې سخت په تکلیف کې دی.
خورې اندېښنه مه کوه، خدای به یې ښه کړي. ته په دغه کټ باندې پرېباسه.
دا دی ډاکټر صاحب، ته ورته وګوره، سا یې لنډه لنډه کېږي او تر خولې زګونه هم راځي.
ښه زه ګوره، معاینه دې خلاص کړه.
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکه.
دا دی ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، په ځای مې څه شوي دي؟
ته ودرېږه خورې، زه یې ګورم. د دغه ماشوم سږي خو ډېر خراب شوي دي، دا کله راهیسې داسې سوی؟
ډاکټر صاحب، څو ورځې یې ټوخی کېده او سا یې لنډه لنډه کېده. د ولسوالۍ کلینیک ته مو بوته، روغ نه شو. درې ورځې کېږي چې بیخي زوف ورباندې راځي.
دا ولې داسې شوی ډاکټر صاحب؟
اکا، دا د چټلې له دود نه ډکې او میکروبي هوا تاثیر ده. دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی.
موخه په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب، هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده. ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده.
ورا عجبه ده، ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي؟
ولا، زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته.
بس بس بس، پوه شوم، همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده. د زوی د ناروغي علت دې هم همدغه کارخانه ده.
وای خدایه، په زوی مې څه وشول؟ زوی مې بې حاله شو. ډاکټر صاحب زر کړه چاره وکړه.
ته ودرېږه، ته ودرېږه خورې، زه ګورم. او دا نبض یې هم درېدلی، زړه یې هم کار نه کوي. خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې. خدای دې تاسو ته صبر درکړي. هلک مړ شو.
مړ شو؟ وای خدایه، خبره مې پر سر شو. خدای نه زوله زوی درانه واخیسته. وای خدای، اوس څه وکړه؟ دا ټول ساله لاسا تا د پوډرو د کارخانې ملګري کوله که نه؟
وخځې ګریون مې خوشې کړه، ما څه ګناه کړې ده؟
تا نه پرېږدم. ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکړه. ټول ملامت ته یې، ته زما د ګلغندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاسه وژه، ته څنګه پلارې؟
څه خبرم چې دا کارخانه مو دومره خطرناکه وي؟ خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم، د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خانه، څه خبره ده؟ دولسوالۍ دا دومره مشران دي، څه لپاره راغوښتي دي؟
دولاغل خانه، خبره دا ده چې تاسې مې د دې لپاره راغوښتی ی چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکړم. د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم درته.
الله دې ستا د زوی شفیع وګرځي. خدای دې له نوره غمه وساته. خدا موږ پورې څه اړه لري؟
شخصا تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای، داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه؟ که څنګه
دلاغه، زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو، نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه، سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او لکلی به کډه باروي د لاغا پوښوي.
هو پوښوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
یو اړخ له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.